آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبری هم هر کلمه کوم. په ایران کې د پاکستان بمباری او په پاکستان کې د ایران برید به د سیمې امنیتي وزیر په کوم لوري روان کړی او اغیز به یې پر افغانستان سوي. په دې اړه دلته بحث لرو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې وویل پاکستاني ځواکونو د پنجشنبې په سهار د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچانو د بیلتون غوښتونکو ډلې په تنځایونه په نقشه کړی دي چې یو شمېر ترهګر پکې وژل شوي دي. بلوچ ازادي غوښتونکو غورځنګ ویلي دي چې د دوی کوم غړی د دې بمبارۍ په ترڅ کې نه دی وژل شوی. د ایران مهر اژانس د سیستان بلوچستان د والي د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا خبر ورکړ چې د حمله د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې شوې دي چې درې میرمنې، دوه نارینه او څلور ماشومان پکې وژل شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا ټول وژل شوي بهرنیان دي. پاکستان د حمله د ایران د ورډ مشپې د حملو په ځواب کې کړی دي چې د تهران په وینا په بلوچستان کې د جیش العدل ډلې مرکزونه ویشتلې دي. ایران په بلوچستان کې تر بریدونو وروسته وویل چې د پاکستان ارضي تمامیت ته درناوی کوي. پاکستان هم د ایران د نن تر حملو وروسته ورته خبره وکړه. په اسلام آباد کې د چارواکو په وینا داسې راپورونه خپره شوي دي چې له تهران یې غوښتي دي چې ایران دې له نورو بریدونو لاس واخلي کنه دا لانجه به پسې پراخه شي. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. د ایران د اسنا اژانس د راپور له مخې په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سیشن بی پورت د پاکستان له سرپرست سر اعظم انوار الحق کاکړ سره په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه خبرې وکړې. ایران وایي چې تر دې مخکې هم له پاکستان سره دا مسله شریکه کړې ده. په 2001 کال کې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په سراوان کې یو شمېر ایرانی عسکر برمته شول چې بیا ایران ادعا وکړه چې د دې ترهګرو مشان پاکستان ته تښتېدلی دي. پاکستان هغه وخت انکار وکړ. البته ایران او پاکستان سرحدي کمیټې لري چې د پولي په اوږدو ستونزې په خپلو کې هواروي او دا خبرې رسنیو ته نه راوځي. خو په وروستیو کې چې د حملې وشوې ولې سرحدي کمیټو دا مشکل حل نه کړ؟ دې ته اوس اندېښنه شته چې وضعیت پسې کړکېچن نشي.
د آزادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه له آزادۍ رادیو.
دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده. په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر را سره په خبرونه کې دی او د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب الله آزاد په دې خبرونه کې را سره دی. د ملمنو هر کله کې وو خبرونه ته شرحلی اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې دغه د پاکستان او د ایران ترمنځ به وضعیت پس نور هم کړکې چنشي کنه؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زما په اند باندې ایران او پاکستان هغه دوه ګاونډي دي چې معلومدار اوس نوی ایران احساس دی جو ویری کوي د هغه فراتی دالو ناس کوم هغه عملیات سالته د جی په ملک وشول سم په کرمان کې او دی وګړي ایرانیان د لاس ورکل نو معلومدار هغه دواړه ضرورت لري او همدارنګه پاکستان کې هم د ټي ټي پی د نور فراتی دالو عملیات روان دي چې همیشه په افغانستان، ایران او پاکستان درې هغه ملکونه ګاونډي ملکونه د منطقې دي چې همیشه افراطي ډلې یا مخالف ډلې یا ځان غوښتونکې ډلې هر څوک چې دي نو کله چې دوی ځینې عملیات کوي هغه کوي نه یوازنې لاره یا ځای د فرار هغه همسایه ملک دی چې هلته ولاړ شي. او پاکستان خو د ټولو افراطي ډلو یا مخالفو ډلو یا د تروریستي ډلو همیشه کوربتوب کله په حد دلیل باندې چدی. نو زما په اند باندې چې دا وضعیت باید خرابې طرف ته ولاړ نه شي ځکه چې دوی دواړه په داسې یو حالت کې دي چې اسی پزیری حالت کې دي. نو زه فکر کوم دې لپاره چې دغه افراطي ډلو یا داسې عملیاتو مخه ونیول شي دوی ضرورت همکاري ته لري او شاید چې د دې منځ کې یو تفاهم ترمنځ رامنځته شي تر څو پورې وکړ شي ځکه دغه مشکل په ګډه سره حل کی.
مننه.
ځکه هلته هم دوی په بلوچانو باندې مطمئن نه دي او په دې طرف کې پاکستانیان. نو دوی دیو بل همکاری ته ضرورت لري. فکر کوم بجای د دې تشنج یا زیات شي، نو فکر کوم چې یو تفاهم د همکاری لار به ونیسي.
مننه. اتمر سپ تاسو فکر کوئ چې دا کړکیچ به ممکن پراخ شي او کنه کېدای شي چې له همدې سره بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط بهتر شي؟
مننه شوهر صاحب، تاسو سلامونه او ترنو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه ونیسئ. یقینا زه په دې باور یم چې په سیمه کې که څومره تشنج ډیریږي دا د سیمې دپاره زیان دی. اول خو دغه تازه خبر دی چې نن پاکستانی قوتونه د سیستان و بلوچستان د سیروان سیمه ویشته. یعنی دا داسې ښیي چې پاکستان دومره صبر او حوصله نه درلوده چې دغه خبرې یا دغه مسله د خبرو د لارې نه حل کړي. او د دوی نور دوست هیوادونه کوم چې دي، مثلا چین دی، غږ یې په دوی باندې کړی چې تاسې د صبر نه کار واخلئ او دغه خبرې کیدای شي چې د خبرو اترو د لارې نه تاسې حل کړي. په هر صورت اوس خو بلوچان هم په سیستان بلوچستان کې د ایران دپاره یو مشکل دی، هم دغه چې پاکستان خواته ده بلوچان دي، دا هم پاکستانیان دوی نم ډیر حراس لري. حتی داسې ګمان کېږي یا ځینې خلک په دې باندې هم فکر کوي چې دغه په یو تفاهم سره د دواړو خواوو نه ترسره شوی.
یعنی ستاسو مطلب وبخشئ، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دا کړکیچ به پسې پراخ نشتی د دواړو هیوادونو ترمنځ، همداسې ده؟
اوس خو ایران یو حساس حالت کې دی. ایران هر خبره فکر کوي چې د دې تر شا نور لاسونه وي، ځکه ایران مثلا په غزه کې مصروف دی، په لبنان کې مصروف دی، همدغسې په یمن کې مصروف دی، په سره بحیره کې مصروف دی. خو یعنی دا به یو بل هغه یې د ایران دپاره، نو ځکه ایرانیان هم وارخطا دي او داسې فکر کوي چې هر حرکت دوی ځواب وایي، نه چې دا چې د دوی دپاره کومه بله هغه نی توتیه نی. نو زه داسې فکر کوم چې دا د سیمې دپاره ښه فعال په اصطلاح نه دی.
مننه اتمر صاحب، دې ته به بیا راشو، دې ته راځو چې د سیمې لپاره اثرات څه دي. خو همدا پوښتنه سي، آیا دغه کړکیچ به پسې پراخ شي او کنه؟ په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ؟
سلام او درنښت تاسو درنو ملګرو، اوریدونکو آلتا، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کړکیچ به پراخي د رټو لاملونه دي. په سیمه کې ټول سیمه کې ستونزې رامنځته شوې دي، اما د جیشل عدل او همدارنګه د هغه ازادي غوښتونکو بلوچستان او پاکستان ځان ته خطر او ترهګر بولي، دغه په دغه ډول باندې ټارګټول او بیا د دې تر څنګ د هیوادونو ترمنځ د یو بل په جغرافیه باندې بریس کول، د دې ښکارندوی کوي چې په راتلونکو ورځو کې کلی نږدې نوي ممکن کال دوه کاله وروسته همدغه ډلې لکه په تېرو شلو کلونو کې چې له بده مرغه په افغانستان کې ځینې ډلې په اوایلو کې ډېرې نوې هغه ډول قوي لکه اوس چې قوي شوې، دا به نور هم قوي کېږي او د سیمې په ځانګړې توګه د سیمې قدرتونه به د دغو ډلو تر شا لا هم نور درېږي. یوه خبره چې ډېره ښکاره ده، هغه داسې دغه دوه هیوادونه پاکستان او ایران ته تېرو درې څلورو لسیزو کې د دغسې ډلو، که څه هم بلوڅ ازادي غوښتونکي په هغه کټګري کې نه راځي چې د افراطیزم کوم تعریف ورته سوی دی، اما په تېرو درې څلورو لسیزو کې حتی د پلان آف اټیک باب ورلد وار چې کوم کتاب لیکل دی، تېرې پیړۍ په واضح ډول لیکل دي چې دغو دوو هیوادونو تل د افراطیزم یا هغه افراطي ډلې چې هغه په سیمه کې د نورو د سیمې او د نړۍ د قدرتونو لپاره وکارول سی د دې ته شادري دي دي، او دا د دې لامل څه ولې چې بیا نور هغه د لیسه په نوکسیمه کې وسلوال ستوند پیدا کوي د همدغه دوه هیوادونو پنا ځایو ته پنا یوسي. نو جیشل عدل همدارنګه د بلوچستانو ازادي غوښتونکي په ایران کې او جیشل عدل پاکستان کې هغه په ځایونه یا خطر ځایونه چې درلودل هغه هم ثابت شول چې دا د تختاو د دبي البته مرسته کیږي، البته د تحلیلات او د لوجستیک ټول کیږي. نو زه فکر کوم دا اوسنی وضعیت په ګټو او هغه څه چې اته په امریکا کې اوس ځینې پالیسي میکران په دې باندې بحثونه پیل کړي دي، هغه هم د دې وړاندوینه کوي چې دغه ستونزې په پراخېدو دي او ټوله سیمه به دې تر اغېز لاندې راځي.
مننه آزاد صاحب، تاسو بلوچانو ته اشاره وکړه. د بلوچانو د غورځنګ په ارتباط چې په پاکستان کې د بیلتون پالنې بیلتون غوښتونکو غورځنګ پیل کړی دی، په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتون کې افراسیاب خټک نظر می تر خبرونې مخکې واخیست، دا په پلان سره واورو بیا به بحث دوام ورکړو.
او دې کې شک نشته، دا خو تاسو ګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاهو دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې کوردان په دې کې اخیره کې رابرسیره شول کنه. دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي، سیاسي دولت تنظیم شوی دی. نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی ګی رسنی زکیږي او تاسو خبره سمه ده.
اغلی کڑوخیل د شاغل خټک لدې نظر سره تاسو تمره موافق یا سیدی خدا وای چې د پاکستان او د ایران ترمن کډکیچ به د دې سبب شي چې په بلوچستان کې د بلوچانو غورځنګ ته یو ډول غیر مستقیم تبلیغات وشي چې د خبرونو په نړۍ کې خبریږي او د دوی د غورځنګ به ور سره ډیر مطرح.
نو فکر کوم چې لدې څه وضعیت نه به نور استخباراتي فعالیتونه د نور ملکونو په ډول کې چې هغه څوک چې غواړي چې واکان پاکستان ته ستونزه جوړه شي، هغه څوک چې غواړي چې مثلا ایران له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې لمدغه څه فرصتونه دغه ګروپونه اوس په هغه نور لاسونه چې غواړي دلته دغه تشنج زیاتي دغه ایران له مشکل سره مخ شي یا پاکستان له مشکل سره مخ شي، د دې نه به استفاده کیږي. اما زما په ان باندې څومره چې خپل ایران او پاکستان مطرح ده، ځکه چې دواړه یو اساسي پزیری حالت کې دي او بل همکاري ته ضرورت لري. او دوی بدون د شک چې پاکستان هم اوس د موږ سره چې تیبي سره په مشکل کې ده، موږ به ویره دوی اوس له بلوچستان لري او د کیسه د بلوچ په منځ کې ډېر عملیات ترسره کیږي او دوی واقعاً نگران دي. نو په امدې خاطر باندې دوی ضرورت لري چې مثلا ایران سره همکاري وکړي او همدارنګه ایران چې نه ویلته مثلا جن حرکتونه شروع شوی دی او مثلا بنګبول د پروسکا عمومي تظاهرات څومره په پښتنه قوت باندې وشو ټول ملت د دې په خلاف باندې ودرې ته په داسې حالت کې فکر کوم چې ټول ملکونه ندي چې مثلا همکاري ونکړي. دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري او په دې کې شک نشته دی چې مغه حرکتونه چې څه بلوچستان کې دی خواته دی هغه خواته دی دغه فرصتونه به نور کسان به استفاده کوي او دې ته بلمن وهي چې شاید یو منځ کې دی او بې اعتمادي یعنی ګرانی لا زیاته کوي او دا په یو واقعي تشنج باندې بدل شي.
مننه. ګارډین رسپانې د همدې مسلې په ارتباط باندې نن یو مقاله خبره کړې ده او په دې مقاله کې لیکي چې بلوچانو په پاکستان کې چې کله په 1983 کال کې پاکستان جوړ شو تر هغه وروسته له پاکستان له جوړښت سره مخالفت وکړو، بیا په 1950 کلونو کې مصالحانه حل ځلې پیل کړې، په 1960 کلونو کې، په 1970 کلونو کې، خو په یو کلونو کې چې د شوروي اتحاد قوا بیا افغانستان ته راغلي بلوچان یو څه غلي وو، خو اوس بیا د دوی حل ځلې د پاکستان په ضد باندې پیل شوې دي. حتی ځینې کسان دا هم وایي چې ممکن په بلوچستان کې د فبروري په 8 نیټه چې د پاکستان کوم عمومي انتخابات په پام کې دي هلته سم تر سره نشي او یا حتی تر سره نشي. په دې برخه کې آزاد صاحب کستاسو لړن نظر واخلم، څه فکر کوي چې د بلوچانو تحریک به لدې سره نور هم مطرح شي او کنه د پاکستان په ضد؟ البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچانو یاد دغه ازادي غوښتونکو کوم تحریک چې لکه څنګه چې د ګارډین وسمانې له مقاله سره تاسو ودونه سو او اساس لوي تر اوسه پورې د پاکستان تر ټولو او یو ډیر متحد او په ودرې زولار مخالف حرکت دی. دغه کوم شکل چې وسه ماسته سوي دي موږ د دې خیدانو چې په تیر یو نیم کال کلونه کې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو تحریک کله چې نړیوالو ورسپانو سره لیک سو په تیر یو نیم کلونه کې یاد دی ځنی غړي حتی په غربي هوادونو کې وژل سول او بیا د دې تر څنګ زمي چې ادم تشدد مبارزې هم بلوچستان کې پایل شوې چې هغه په خپل هم یو ډول نه یو ډول د بلوچستان د ادبي لید د ازادي غوښتونکو تحریک هغه نوم راپورته کوي. نو ښکاره خبره ده چې دا به نور هم د توجه ور ګرځي لکه په مقدماتي خبره کې چې ما یادونه وکړه چې بری باندې بحثونه اوس متحده ایالاتونو کې پالیسي او کله چې متحده ایالاتونو کې پالیسي جوړونکي اسنا توران په دغه موضوع باندې بحث پیل کی په ښکاره خبره ده چې د بیلې نوم یا د بلوچستان د ازادي غوښتونکو نوم هغه په لومړي سر کې راځي او په لومړي سر کې دی نوم راتل دی ته توجه هم اړول دی او پاکستان په دې مطمئن دی په دې راوي او څو اویا کلونو کې کله چې دی په دغه دوه ایالاتونو کې چې دوی دوه صوبې ورته وایي په پښتونخوا او بلوچستان کې سرمایه گذاري هم نه ده کړې هغه دغه ډسپیوټ ټریټری یا مثلا د شخړې ډکه یو سیمه چې هغه باندې داوی هم دی افغانستان خپله دعوه لري بلوچستان پاکستان نه مني نو دا د داوی د دې سره هم ده خو ستاسو د خبرې مختصرا جواب هم دا دی چې بلې وو د بلوچستانو د ازادي غوښتونکو دغه تحریک به اوس د نړیوالو رسنیو صدلیکسي او نړیوال پالیسی جوړونکي په نړیوالو سیاست کې سیاستونه او سیمه ایز او نړیوال قدرتونه کوم چې هغه رول لري په شي نو دغه تحریک نوم به یادېږي.
مننه استاد صاحب د ستاسو د خبرې په تایید مثلا د ازادي راډیو ورسپانو ته چاپی خبرونه ته د کتنو پترس کې چې کله پوتیرو فرزند یو اټکلی وخت زیات کم پوتیرو شپږو میاشتو کې چې ما ورته کتلې دي کله هم د بلوچستانو په اړه باندې مهمو ورسپانو لکه ګارډین او لکه واشنگتن پوسټ او دغه لیکنې نوې خبرې کړي لیکن لتیرو دوه ورځو راهیسې په اکثرو مهمو معتبرو ورسپانو کې همدا مسله یادی چې او بیا یو لوی برخه هم د بلوچانو غورځنګ ته ځانګړي شوی وي وړاندې ل یوه خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو وروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دا ازادي په سپو کې د پروګرام د دې بحث موضوع مو په فیسبوک کې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې شریک کړی دا غن اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړی دي او څو به ز تاسو درنو مل منو سره هم شریکم. محمد اکرم جان لیکي افغانستان به تر باغونو وړوي البته د په وینا هغه کا پاکستان دی او کې ایران چې د افغانستان لپاره څه کوي. حسنا جلال لیکلي دي دوی د دومره تکړه شي چې بل ختم کړي بوجبه ننداري ته تیار یو. رحماني لوانګ خلیل لیکلي دي خدای دې دواړه ملکونه سره اخته کړي چې دواړه ملکونه زورو بشي دواړه د افغانستان د پوینا دښمنان دي. پرلت پهلوان لیکلي دي نسبت ایران ته پاکستان افغانانو ته ډېر ستونزې جوړوي او هر ورځ پوله تړلې وي. نعمت الله فقید لیکي پر افغانستان دغه جګړه هیڅ اغیز نه کوي. سعادت الله سعادت لیکلي دي پر افغانستان دا جګړه اغیز نه کوي دا دواړه هیوادونه د زمکه لمخې دي د پوینا اورکښ نور اوریدوم کوم خپل نظریات سره شریک کړي دي او ډیر دي له دوی مننه کوم. اوس په بیرته بحث تر وګرځو د بحث دې مسلې ته چې د ایران او پاکستان خراب روابط په سیمه باندې څه تاثیر وکړي که چیرته لوی سره د منځنی ختیځ لاغه سره راپیل کړو په غزه کې جګړه ورسته د لبنان او د اسرائیل ترمن نشتی بیا په سوریه او عراق کې د ایران بمباری په حوثیانو باندې د امریکا او بریتانیا بمباری او وروسته جګړه د پاکستان تر لمنو را رسیدلې ده. اتمر صاحب څه فکر کوي چې داسې اندېښنه نشته چې دغه د جګړې لمن کله غزه را پیل کړو په پراخېدو ده؟
یقینا دغه تشویشونه شته دي ځکه اوس که منگا دنن رازه دغا صورت حال و گرو پاکستان و ایران دوار اتر یو حدا پوری اوس هم پا اوکی دی الارد دی پستلا تیار ساید دی پده مانا چه مثلا پاکستان به پاکستان دغا صدرازم پا اغی کیو پا سیویس کیو دا خپل اغا سفره نیو تمام پری خود بیر تر آغای پاکستان تنن او ایران هم دغه سه د پاکستان سفیر بللای او پاکستان د ایران سفیر ته د پاکستان د ټول ویزا نه دا ورکړی یا دغه سه ورورو کیږي مخ په زیاتې دوه دی دغه تشنج. بل خبره دا ده چې ایران داسې احساس کوي چې نه چې دا کوم بل دا مې د ایران د پاره ځکه د پاکستان او د امریکا اړیکې سره ډېر نږدې او ستراتیژیک دي. که پاکستان بدون د امریکا د هدایت نه په دغه کار لاس پورې کړي، زه فکر کوم دا ممکن نه دی د پاکستان دپاره، ځکه د پاکستان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د یو نوې جګړې توان نه لري. خو په هر صورت که دا یو داسې یو لویه پروژه وي چې پر ایران باندې جګړه راشي، دا نو یو بل سناریو دی او دا د سیمې دپاره ډېر خراب پایلې به ولري. په هر صورت دغه نارامي که د ایران د خانه که د پاکستان د خانه په افغانانو باندې سخت تاثیر لري، ځکه زموږ اقتصاد دغه دواړو هېوادونو پورې تړلی دی. زموږ خوراکي توکي، مال تجارت، دغه راکړه ورکړه په دغه دواړو هېوادونو باندې استوار دی. نو زه داسې فکر کوم چې دا به مشکل ایجاد کړي او وکتل شي. یعنې یو څو ورځې به موږ وګورو چې دغه کومه خواته انکشاف کوي، آیا دا فروکش کوي او یا دا که په خورېدو دی پراخېږي.
مننه اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې دغه جګړه داسې نشکاري چې په دې سیمه کې د منځنی ختیځ لاغه سره رانیولې تر دې خو پورې په پراخېدو دی یو ډول؟ البته اتمر صاحب دې ته اشاره وکړل چې پاکستان ممکن له امریکا سره په دې برخه کې خبرې کړې وي، لیکن په ورته وخت کې چې خپل رسنۍ سوشل میډیا ته څوک ګوري، د پاکستان په پاوڅ باندې ډېر زیات فشار دی. حتی د حمله په لومړۍ ورځ باندې ډېر سخت انتقادونه کېدل چې ولې زر عکس العمل نشکاره کوي. یعنی پاکستان پاوڅ هم تر فشار لاندې ده، باید یو څه یې کړی وای. که ستاسو نظر واخل،
څنګه چې ما مخکې وویل چې دغه وضعیت نه به اوس هغه ملکونه چې غواړي پاکستان او ایران دواړه نام نه شي او په مشکل کې ښکیل شي، اسمان بلاس وهنه کوي.
لکه کوم هیوادونه تاسو مطلب کوم هیوادونه دي؟
به تر شرط مثلا هند باندې د وضعیت نه باندې راضي وي چې دا وضعیت لکه تشنج خواته ولاړ شي، او په ان باندې سم دی یو لو اتهام ده چې بلوچستان سره همکاري لري او افغانستان یو قیمت هم د بلوچستان لپاره هم دغه ورکول چې ګویا د افغانستان جمهوریت په انډین سره همکاري کوي تر څو په بلوچستان ته کومک ورسیږي. نو دوی دغه د پښتنو رونتیا یا د پښتنو د تحفظ مو حرکت چې و او یا مثلا د خپل بلوچستان د عربیت راپورته کېدل او ځینې تحرکات په کار اچول، نو دي کې هند او افغانستان دواړه ګرم بللو او متهمول وي. همدارنګه مثلا امریکا به دې ته خوشاله وي چې مثلا ایران څنګه په یو جنجال کې ښکیل کې، همدارنګه مثلا کې اسرائیل دي. یعنې دلته شته هغه مختلف کسان دي چې یا مختلف ملکونه دي یا مختلف استخباراتي کړي دي چې دغه وضعیتونه نه ګټه اخلي او لمن ورته وهي او دوی خپل تحرکات په کار اچوي. دا مربوط دي ده چې آیا څنګه چې تاسو هم وویلې چې څومره د پاکستان فوج له یو فشار لاندې دی، ځکه چې واقعا هلته اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابه دی، سیاسي ثبات مطلق له بینه تللی دی. مثلا یو مطرب صدراعظم اوس مثلا په زندان کې پروت دی، دلته وضعیت ډېر هغه نه دی. آیا د پاکستان فوج به وکړی شي چې مثلا هم د امریکا فرمایشات په دې وخت کې ومني او امریکا بې تفاوته نه پاتې کېږي او واقعا غواړي به چې هغه ته مشکل جوړ کړي ایران ته؟ اما له بل خوا نه وګوري چې آیا پاکستان دا څنګه محاسبه کوي که چېرې مثلا ایران سره همکاري نه کوي یا مثلا سره ځان په مشکل کې اچوي، نو خپل بلوچانو لپاره چې هم مثلا که اوس بس بلوچان که د افغان له خاورې نه استفاده ونه کړي، خو مجبورې چې د ایران له خاورې نه استفاده وکړي، نو دا وضعیت څنګه بیا مهار کېږي؟ نو مربوط دا ده چې مثلا څومره پاکستان اوس په دې وخت کې یو ډېر داسې رول ولوبوي چې ځان زیاتره آسیب پذیره یا متضرره نه کړي او واقعا د بلوچانو د پرمختګ مخه هم ونیسي، او دغه ټول فعالیتونه چې کېږي اوس به شاید دوی به له طالبان هم نګرانه وي، ځکه چې اوس خو به د طالبان کېدای شي چې مثلا ځینې همکاریانې ولري او نه لري. اما په هر صورت دغه یو مشکل ده چې نه تنها چې د ټي ټي پي مشکل به وي، بلکې زه مطمئنه یم چې یو څه وخته بعد به شاید همدغه مسله به هم راپورته شي چې ګویا د افغانستان لارې نه هم بلوچان په اصلاح تاکچکیږي.
البته اوس هم ویل دي ځینې پاکستانی رسنیو د ځینې پاکستانی چارواکو په وینا په تیرو دوه کلونو کې هم ویل دي چې لا هم د بلوچو له وسلوالو سره د افغانستان له دننه کومکونه کیږي. البته تاسو مخکې ته اغلی کړوخیل اشاره وکړه چې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان باندې دا اتهام و چې له بلوچانو سره د افغانستان له دننه مرسته کیږي، خو که چیرته ارقامو ته وکتل شي په تیرو دوه نیمو کلونو کې د بلوچانو غورځنګ کمزوری شوی نه دی، د دوی حمله زیات شوې دي او شدید شوې دي. آزاد صاحب که تاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې د وضعیت په کچه هم تاسو د خبرونې په پیل کې دته اشاره وکړه چې شاید د اسلام آباد او تهران روابط بهتره نشي، اما که دغه روابط جګړې ته لاړ نشي او همدغسې کړکیچن وي، فرزند سفیران یو بل ته نوي سره استولي او یا یو کشمکش موجود وي، په افغانستان به څه تاثیر وي؟
بیل شکه چې په هر سیمه کې کله چې دغه ستونزې رامنځته کیږي په ټول سیمه خپل تاثیر لري، لکه د غزه او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوه، یا د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوه، ټول منځني ختیځ ته تاثیر لاندې دی. همدارنګه تاسو یادونه د لبنان او د یمن وکړله، یا د حوثیانو د امریکا بریدونه، د ایران او د پاکستان په ستونزه کې، په شخړه کې افغانستان په مستقیم ډول، نه یوازې افغانستان، شاوخوا پراته ګاونډي هیوادونه، بیا هغسې هیواد لکه افغانستان چې هغه له هر پلوه خورا ډېر کمزور دی، که هغه اقتصادي دی که سیاسي دی که حتی په اوسنی وضعیت کې که فرهنګي او کلتوري برخه هم راواخلو، په هره برخه کې خورا ډېر کمزور دی. تر ټولو مهمه برخه یې دا ده چې د انګریزانو په اصطلاح یو لینډ لاک هیواد دی، په وچه کې پروت هیواد دی، او ډېره زیاته تکیه یې په هغه تجارتي بندرونو ده چې هغه د ګاونډي هیوادونو دي، که هغه ایران دی که پاکستان دی او که د منځنی آسیا ځینې هیوادونه دي. نو دا خو یو اغېز کېدلی شي. بل بحث دا دی چې له بده مرغه لکه په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې موږ ولیدل کله چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو، په لومړۍ ورځو کې افغانستان د نړۍ د رسنیو همدارنګه د قدرتونو د بحث موضوع و، لیکن د روسیې او د یوکراین ترمنځ چې کله شخړه رامنځته شوله، کومه جګړه چې پیل شوله، افغانستان هغه ځای وبایله چې د نړۍ د بحث موضوع و. نن هم د پاکستان او د که څه هم په ټوله سیمه کې ستونزې روانې دي، خو د پاکستان او د ایران شخړه به د افغانستان د نړۍ توجه لا هم د افغانستان په وړاندې کمه کړي، او دا بې توجهي یو ډېر لږ سیاسي تاوان چې افغانستان کې، یعنی د دې ستونزې تر تاثیر لاندې چې راځي، دا برخه ده. بل بحث دا دی چې افغانستان له بده مرغه په تېرو 45 کلونو کې د بېلابېلو جنګي ډلو، ترهګریزو ډلو، یا هغه افراطي ډلو چې د سیمې او د نړۍ قدرتونه یې د خپلو ګټو اهدافو لپاره خپلو بهرنیو پالیسیو له مخې کاروي، افغانستان یو ډول مرکز پاتې شوی دی، ځکه نه یوازې د افغانستان جغرافیا د دغه هیوادونو سره زموږ سرحدات، بلکې په افغانستان کې یو باثباته دولت نشتوالی، په افغانستان کې د یو داسې نظام یا یو داسې حتی د استخباراتي شبکې نشتوالی چې یو هیواد ولري او خپل هیواد او ملت وژغوري، د دې نشتوالی د دې باعث کېدلی شي چې دا خاوره به یو د بل په خلاف وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د متحده ایالاتونو د نن نه 14-15 کاله وړاندې چې د بهرنیو چارو وزیر وه، اغلی رایس په خپله مقاله کې په هغه مهال، البته د وزارت یا دفتر له وتو نه وروسته چې د فیر په نامه فکر کوم مقاله وه، په هغه کې د خورا ډېر واضح اشاره کړې وې په سیمه کې، په منځني ختیځ او جنوبي او منځني آسیا کې د ځینې تعاملاتو چې 2006-2010 ترمنځ به راشي، چې هغه تعاملات اوس لیدل کېږي. او د فایر اینډ فیوري د ښاغلي ټرمپ د ادارې په هکله چې کوم کتاب لیکل شوی، دنه په اداره کې کومې پرېکړې یا کومې تصامیم یا کوم وړاندوینې شوي، په هغه کې هم ډېر واضح راغلي دي د فایر اینډ فیوري کې، چې د 2006-2010 ترمنځ به د ادارې چې په دې باندې کار کړی، د ټرمپ ادارې چې په کوم موضوعاتو بحثونه کړي، د ایران یادونه پکې شوې ده، همدارنګه د منځني ختیځ هیوادونو یادونه شوې ده چې ځینې تعاملات به هلته راځي، ځینې حتی شخړې به رامنځته کېږي چې هغه موږ وینو. یعنی دا ناڅاپي کار نه دی، او نه هم د هر قدم دپاره، د هرې پرېکړې یا د هر برید دپاره ځینې هیوادونه د امریکا سره مشورې ته اړتیا لري، ځکه د یو اوږدې پالیسۍ له مخې په سیمه کې د ځینې تعاملاتو سیاستونو لپاره کار کوي. په ټوله کې یوازې افغانستان نه، د سیمې ټولو هیوادونو به د دې مسلې د دې شخړې تر تاثیر لاندې راځي. خو افغانستان به لکه مخکې مې چې مختصر انشاءالله وکړه په بېلابېلو برخو کې، تر نورو هیوادونو ډېر اغېزمن کېږي، ځکه چې افغانستان له بده مرغه په یو داسې وضعیت کې دی چې هر وړوکې شګه
د ایران او د پاکستان د روابطو په ارتباط بیا هم د افراسیاب خټک لنډ نظر لرو، لدی وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ایران او دی پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي. ظاهر ده خو مناسباتو ځکه چې زایمان چې یو بل سره سیاسي زایمان چې یو بل سره ویني نو خپلې خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولاړ پاتې شوی دی. ایران خپل ځان ته ولاړ دی یا روسیې سره ولاړ دی. همدغه څرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې دی په مذهبي محفلو کې عمیقه ده او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده، دلته مشکلات شته. د سطح لاندې ډېر اختلافات شته، خو دا د په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي. خدا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینو.
د خټک سره په دې خبرو به زده هم ورزیاته کم سي. د پاکستان او ایران روابط د جنو کتونکو په باور له 2020 کال راهیسې ډیر نارمل وو، او له هغه وروسته د غوس جنجال دی چې تازه پیدا شوی دی چې د یو بل په خاور باندې بمباری کړی دی. په خو په پاکستان کې د شیا او سنیانو ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې ایرانیانو ته هم تاوان ورسی. مثلا په 1990 کال کې په لاهور کې د ایران د فرهنګي مرکز مشر صدیق گنجی ووژل شو، او ایران اکسلام علم بیا ښکارا کو په وخت کې. په 2009 کال کې په پېښور کې د ایران د فرهنګي مرکز کارکونکي ابوالحسن جعفر ووژل شو، او همدارس په پاړچنار کې چې د شیا او سنیانو ترمنځ کوم روابط خراب او جنگونه شوي دي، شخړې شوي دي. کله ناکله ایران په مستقیم کله په غیر مستقیم ډول ځینې لارښوونې پاکستان ته کړي دي، او د پاکستان حکومت ته چې د دغه مخه باید ونیول شي. اتمر صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څرنګه دا دي ایران او پاکستان روابط لکه څرنګه چې ما تشریح کړل مخکې، خټک صاحب په تفصیل دا خبره یاد کړه، له پخوا راهیسې هم دا سينه اوس ډېر شي که چیرته په دغه سره روابطو باندې دغه رقم د اور لګي تلای وو حل شي، څه فکر کوي چې دا خطر خوشته پرته لسه شکه چې دغه کړکیچ پراخ شي او په سیمه کې د افغانستان په شمول ستونزې راولړي؟
ایران او پاکستان دوی منافع هم ځینې منافع مشترک لري او ځینې تضادونه هم لري دوی خپل منځ کې. مثلا د ایران هیواد دوی د خپل د بلوچانو ځینې ناراضي دي، یعنی بلوچان هلته هم دي او دوی خپل ازادي او خپل حقوق د ایران د حکومت نه غواړي. بلوچان سنی مذهبه دي، دا د ایران چارواکو ته د منلو نه دی چې هغوی دا سنی مذهب بلوچان ته کوم چې دوی غوښتنې لري هغه ورته ورکړي. همدغسې پاکستانیان هم بلوچانو سره جنجال لري. تاسو په دې تېرو کلونو کې د پاکستان لوی لوی پروژې مثلا د بلوچانو د خوانه تعدید شوې، چینایي انجینران او کارګران ووژل شو د بلوچانو په سیمه کې، او همدغسې نور مسایل د دې کې لکه چې وویل شو د سیمې استخبارات هم لوی لاس لري. د هند د استخباراتو څنګه یارا دا د ډېر وختونو نه عین کې زه تاسو ته هم د ظاهر شاه د وخت نه او بیا همداسې تاسو ونیسي په جمهوریت کې بیا پیز دیموکراتیک په حاکمیت کې دا دوی ډېر لوی لاس لرل په دې کې، او تر دې نه نه پورې هم زه داسې فکر کوم چې دا مرستې د هند رسی په یو طریقه د بلوچانو ته، یعنې دا یو لویه پروژه ده. د بل خوا نه ایران اوس وخت کې بدون د روسیې د تفاهم نه هیڅ داسې کار نشي کولی چې هغه بل هیواد باندې یو برید وکړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې په دغه برخه کې ایرانیانو روسانو سره مشوره کړې او د هغوی نه دغه شین چراغ اخیسته او د دوی مشوره یې اخیسته. نو که دغسې او د بل خوا نه کله چې ایران وایي چې که پاکستان د امریکا په اشاره دغه برید کړی، نو ایران دلته چپ نه پاتې کېږي، دا به نور هم وغځېږي. بل خبره دا ده چې ایران د داعش نه، د جیش العدل نه، د جندالله نه ویره لري. دوی نه غواړي چې په دغه سیمو کې یا د افغانستان د خوانه یا د پاکستان د خوانه دغه ډلې کوم چې ما د غوی نمونه واخیست او دوی ایران ته ورننوزي هلته په ایران کې دوی عملیات کوي یا خپل تحریک ته دوی تبلیغ وکړي او هلته په اصطلاح دغه خپل برنامه
مننه جیش اللہ دل البته په 2012 کال کې جوړه شوې ډاله ده چې د بلوچستان د بیلتون غشتونکو غورځنګ د پاکستان له تاسیس سره تقریبا فعال وو او ډیر کلونه خو بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه هم نه و. د بیا هم که چیرته هغه ته راشو د پاکستان او د ایران روابطو ته د پاکستان او د ایران روابطو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال محمد حسینی څرګندونی لرو چې دی وایي چې بیا پاکستان ته ویلی دی چې د هغه د په وینا تر هغه رو مخه دی ونیسي چې له ایران کې عملیات کوي او پاکستان ته پناه وروړي. دا سره
پاکستان هم
پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
اغلی کړو خیل که څه هم دا سوال یو ډول تکرار ده، خو بیا هم د حسیني تر خبرو فکر نه کوي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ روابط یو څه ژورې د اختلافات ریښې لري؟
خو معلوم ده څنګه چې اتمر صاحب نور دوستان ته اشاره وکړه، مشکلات خو موجود دي. اما د دې مشکلاتو د مهار کول لپاره مثلا دوی مجبور دي چې ولاره د تفاهم د جلجلي یا د همکاري رامنځته کړي، ځکه چې سیده د هر طرف باندې دوی باندې فشارونه وي چې څنګه دا خاوره د یو بل په خلاف وکارول شي. اما د دوی په دې کې تاوان دی، ځکه چې که دوی خپل منځ کې همکاري ونه لري نو د پولې باندې دوی په خلاف کارول کیږي. اما رقم بلوچان د ایران ورنه قربتوب کې او همدارنګه بیا پاکستان باندې د هغه بلوچانو قربتوب کې چې په ایران کې خپل عملیات اجرا کوي، نو په دې کې دوی دواړه له ستونزو سره مخامخ کېږي او د همکاري نه بغیر بل لاره نه لري. څنګه چې ما مخکې وویل، سعیده چې مثلا اوس په د پاکستان خاوره یا امریکا به مثلا په دې کې د پاکستان له فوج نه دا انتظارات لري چې څنګه همکاریانه ونه کړي، بلکې هغه کسان ته مثلا پناه ورکړي یا همکاري وکړي چې ایران له ستونزو سره مخامخ کېږي. اما دلته د فوج هغه ځکتیا او یا د خپلو د داخلي د امنیت ساتلو په خاطر بلې دي ګټې پکې کېږي. د څومره کولای شي چې مثلا ډېر مخلصانه د امریکا سره ولوبي کې ځکه په عین حال کې دوی هم څه پلټل دي، دوی خپل داخلي ستونزې دغه مخنیوي بیا څنګه کوي. نو دا مربوط هغه لوبې ده چې د امریکا دوی سره څومره کومک کوي چې مثلا آی بلوچان ورته ستي چې دوی ته مشکل جوړ نه شي، ځکه چې دوی به بغه په مقابل کې به دوی هغه خدمات یا همکاریانې کوي چې مثلا ایران نام نه شي. نو دا مربوط یم مغه
ولې وبخښي فکر نه کوي چې وبخښي فکر نه کوي چې د ایران لپاره د بهانه او پلمې د لټولو لپاره ډیر زیات لارښته. هلته حسین تقوی کوي، هلته حزب الله تقوی کوي، او حسین هم په ترهګرو کې شامل شوی دی. ل اغنه پرته د ایران څنګه ته د امریکا لوی اډه پرته ده په قطر کې، همدار چې په عراق باندې حمله وکړه، عراق لاره هم جواب ورکولای شي، په سوریه حمله وکړه. یعنی د ایران لپاره خو ډیر لارې چارشته.
ګوري، یو هغه ده چې مثلا یو مملکت غواړي چې مستقیم یو ملک سره په جنګ کې شي، شاید امریکا ونه غواړي چې مستقیم مثلا په ایران باندې حمله وکړي، بلکې هغه داخلي ستونزو ته جوړې شي، په خپل داخلي ستونزو کې دوی په مشکل کې پاتې شي. یعنی هغه تحرکات یا هغه امنیتي مشکلات چې په داخل کې دوی تاسیف څه فکر کوم چې هغه قوي تر دې بجای داسې یو مستقیم یو چاسر په جنگ کې سی او په کې تاوان ورکي او کې زیاتره zarar وميني او یا په بملي ملامتیا کې هم راشل ته خو باندې مجبور دي سپاسه واګه کې ځکه چې بیا په دې کې باسه بیا روس په تفاوت نه پات کې درش کې درش دلته مثلا چین په تفاوت پات نه شي نور ملکونه. زه فکر نه کوم چې د سی اولو جنگ لپاره په امریکا ماده به چې مستقیم په ایران باندې حمله وکړي، ځکه چې مختلف اقدي اما امریکا به کامله په دې تعلقه باندې وي څنګه ایران ته هغه داخلي ستونزې پیدا کړي چې مثلا په خپله منطقه کې په سن جنجالو باندې ښکیل کړي او هغوی تقویه کړي چې مثلا دا جنگ ته دوام ورکړي بجای داسې مستقیم په دوی باندې حمله وکړي.
مننه. د ایران او د پاکستان ترمن تقریبا 900 کیلومتر سرحد دی، عینن هم دومره لکه د افغانستان او د ایران ترمن چي دی، یعنی کم سرحد نه دی. خوند کېدل هم که چیرته د دواړو هیوادونو ترمن تفاهم نه سخت دی. آزاد صاحب، بلورته یو شمیر پاکستانی متخصصین د سیاسي چارو کارپوهان دا خبره کوي چې د پاکستان پاوز په ورته وخت کې نن سبا دا هڅه کوي چې د فبروري د 8 مینیټې عمومي انتخابات وځنډوي، ځکه چې اوسنی حکومت هم شاته دوی دی او دوی نه غواړي چې یو منتخب بل حکومت راشي، حتی که هغه نواز شریف هم وي. نو د دې له خطره ممکن له ایران سره د شخړې ته لمن ووهي او خپل ولس ته قناعت ورکړي چې د انتخاباتو وخت نه دی. ستاسو باور څه دی؟
ګوري، یو پاکستانی لیکوال رشید احمد چې لیټ نام ته لیکوال پاکستان کې، د کتاب کې د بینظیر د کله چې دویمه دورې ته دا راځي او واچپای ته دا خط لیکي، البته د پاکستان د پوز په لارښوونې چې دی د سیاچن کې برید وکړي، هندوستان د برید وکړي تر څو په پاکستان کې انتخابات وځنډېږي. او همدغسې وسول په دې کتاب کې ډېر واضح راغلی دی، په دې کې هېڅ شک نشته چې د مشرف د کودتا نه وروسته هغه ماشاءالله چې همېشه په پاکستاني پوز پاکستان کې ماشاءالله د قدرت ترلاسه کوي، اغه نه دی اوس لار چپه کړې ده. او د سیاسي ګوندونو د عمران خان راوستل او بیرته دغه لري کول او بیا دغه اوسنۍ سفراس حکومت تاسو یادونه وکړه، د دې تر شا د پاوز په بشپړ توګه پاوز بریدل او په غیر مستقیم ډول د پاکستان ټول دولتداري حکومتداري په خپل واک نیول، دغه ماشاءالله د سیوري نه دی راوتلې دي. په دې کې ښکاره خبره ده چې دغه سرپرست حکومت چې راغی دی د پاکستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون له مخې دی، باید درې میاشتې کې انتخابات ترسره کړي وای چې هغه خورا ډېر وخت ووتی ترسره نه شوله. د انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم ده، ځکه چې پاکستان کې دننه په لومړي ځل باندې هغه د پښتنو د بلوڅو بحث موږ یې پاتې پرېږدو. دوه هفته په پنجاب کې هم دا بحثونه د پایل سره چې پاکستان چې کوم پاکستاني پوځ چې کوم ولسي ملاتړ درلود، هغه خورا ډېر پیکا سو د تحریک انصاف د مبارزو وروسته، نو هغه ارام لا تر به تر لاسه کولی او لسه دا شول چې پاوز نه نو پاکستان ستا ممکن د انتخابات وځندې. یو بل بحث ټول مهم دا دی چې تاسو د مايكل کریکټن د کتاب ډیسکلوزر لمخې دا جغرافیایي ویشو چې څه ویلي او په ځینې قومونه کغه بلوچستان دي، کوردان دي، پښتانه دي، د سیمه کې خاص دا ول د پلو دوالو پاوته ویشل سوی دی. همدارنګه بیا ځینې مذهبي ډلې جوړې سوی دي لکه شیزم، سنیزم. دا په دې سیمه کې د سیمې د نړۍ د قدرتونو د ګټو لپاره د چک اینډ بیلنس ساتلو لپاره دا خورا ډېر اړین دي. ځینې ډلې داسې دي لکه بیلې چې هغه طبیعي خبره ده، هر ډله یو ملاتړ ته ضرورت لري، هغه ځینې هېوادونه چې ایران یا هندوستان یا نور هېوادونه څخه خپل ملاتړ ترلاسه کوي، لیکن د یو هغه ایجنډا د 1948 په دې خورا ډېره ښکاره وه. هغه اګه ایران هم په هغه ډول نه سپورټ کوي لکه څنګه چې فکر کیږي، ځکه ایران هم په دې باور ده چې د پاکستان بلوچستان خپلواکي ترلاسه کوي، نو بیا دا هم خطر ده چې ټول پراته بلوچستان ایرانیان ممکن ده هغه په بلوچستان سره یوځای شي. البته بدبختانه موږ په هغه وضعیت کې نه یو چې د دولت ادرس په دې موضوعاتو باندې اندېښنې وي چې د افغانستان بلوچستان هم دا ویره ورسره وي. همدارنګه د کوردانو مسله نو د ستر قدرتونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو هغه ډول چې په سیمه کې د یو غواړي چې مثلا یو هېواد ترې په ځانګړي توګه ډېر زیات تاوان ور ورسېږي، هغه هم دوی نه غواړي، ځکه د چک اینډ بیلنس د ساتلو لپاره تاسو ځینې شخړې رامنځته کوئ او ځینې شخړې په دوامداره توګه روانې وي. مشخصا بلې و داسې ځمکني واقعیتو ته په کتو په تېرو دوو نیمو کلونو کې د پاکستان داخلي سیاست کار ملکی سیاست یو کې نظامی سیاست پیره په کتو دا اټکل کېدلې چې دا څه مسائل دي د پاکستان راتلونکي لومړي وزارت انتخابات یا د ملکی دولت حکومت د ترلاسه کولو کوم انتخابات باندې شپږم فبراير 2023 کې اټکل شوی د انتخابات کې د باندې تاثیر لري او ممکن دا و هم ځړي.
آزاد صاحب مننه. آزادی پسپوکی پروگرام له آزادی راډیو اوري احمد شبریم ستاسو کوربه. په دې پروگرام کې مو موضوع ده چې په ایران کې د پاکستان بمباری او په پاکستان کې د ایران برید به د سیمې امنیتي وضعیت په کوم لوري روان کړي. لوی خبرتیا وروسته به دغه اړخ راووس پړو چې اغیز به پر افغانستان شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
له پاکستان سره تقریبا یوونی وشو چې د افغانستان پولی تړلې دي او تجارت ته دواړو لورو ترمنځ پټه پدریدلې ده. خو له ایران سره په تیر یو کال کې دغه تجارت غوړېدلې ده. پورسو کې د سره پور نام خبره شول چې د افغانستان په ګمرکونو کې چې له ایران سره دي مامورین دوه شفته کار کوي، یعنی شپاړس ساعته. خو کچیرته د ایران او د پاکستان روابط خراب شي، پرته له شکه به دغه تجارت هم اغیزمن شي او په ایران کې په میلیونونو افغانان دي چې ممکن هغوی هم نور په ایران کې ژوند کولو ته دې ته زړه شنه کړي چې په ایران کې ژوند وکړي. اتمر صاحب، څرنګه که څه هم دا سوال د خبرونې په ترڅ کې هم یو ډول مطرح شو، لیکن دغه اندېښنې تر څه بریده تاسو ته مواجه کړي؟
اوس وګورئ چې د افغانستان د اوسني حکومت او ایران تر منځ روابط ډېر او نږدې دي. دوی آیتونه همیشه ایران ته سفرونه کوي، وزیران ځي هلته او د هغوی نه راځي. او په دغه قسمت کې افغانستان اوس د ایران سره ډېر نږدې دی، او برعکس په همدغه موده کې ورو ورو پاکستان سره زموږ علایق مخ په خرابېدو دي. تاسو ورځې لکه چې تاسې یادونه وکړه، دغه تجارتي لارې ګانې دا ماتلې دي د سړک د بندر دواړو خواو ته، او یو نوه پاکستانیان په دغه برخه کې سخت دریځي خپل کړی په دې معنا چې دوی باید هر موټر ته یا هر لارۍ ته چې راځي د هغه ډریور ویزه ولري او پاسپورت لري. یعنی تګ و راتګ باید د ویزه او پاسپورت وشي، چې اوس وخت کې دغه زموږ تجاران ته ډېر زیان اوښتی دی. یعنی دغه مالونه په دغه دواړو خواو کې دا تجارتي مالونه او خوراکي توکي دي، ترکاري او سبزیجات او میوه باب دي چې دا زیان دواړو خواو ته کړی. نو که دې ته سړی وګوري، طالبان حکومت ایران سره نږدې دي، او لکه چې تاسو ورته ویلې دي، ایران نه د افغان تجار واردات تقریبا 3 میلیارد ډالر ته رسېدلی په کال کې، چې دا پخوا په دغه حد کې نه و، 500 میلیونه ډالر شاوخوا کې و. نو داسې معلومېږي چې د افغانستان حکومت ایران سره ډېر نږدې دی او اقتصادي روابط راکړه ورکړه لري. د بل خوا نه اوس وخت کې دغه یو بل د ریل پټلۍ هم تمدید شو په دغه برخه کې، چې دا ښیي چې دا تجارت د دوی دواړو خواو دا غواړي چې دا توسعه پیدا کړي. نو اغیزه که ایران کې مثلا د ایران حکومت داسې یو بلې جګړې ته یو بل تشنش ته لاړ شي، یقینا چې دا به په دغه تجارت باندې تاثیر وکړي. د بل خوا نه په خپله ایران کې هغه اقتصادي مشکل چې همدا اوس دی، د ایران په ایران باندې بندیزونه دي، د ایران پیسې دي، د ارزښت ډېر کم ورځ تر بلې کمیږي. نو دغه مسایل دي چې ایران ورو ورو ښکېل پاتې کېږي دغه نورو قضایاو سره، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، لبنان سره، فلسطین سره، غزې سره، یمن سره، سربیا کې دغه ټول. اوس که پاکستان هم یو بل اړخ شي، ایران ډېر په دغه جنجالونو کې بند پاتې کېږي. د بل خوا نه د افغانستان په وارد کې که موږ داسې وګورو، افغانستان اوس وخت کې د پاکستانیان نه ښه زړه په دې نه لري چې اول خو تاسې وګورئ 1,900,000 افغان مهاجر په داسې یو شکل ویستل چې دغه د هېڅ افغان او د هېڅ انسان دپاره د منلو نه دی. نو طبیعي ده دغه ستونزې به نور هم پسې ډېرېږي.
مننه اتمر صاحب. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ، له ایران افغانستان دغه اوس طالبان هم اول برېښنا را واردوي او همدارس د تجارت ته مو مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړه، که چېرته د پاکستان او د ایران ترمنځ د جګړې احتمال خو لا طبیعي خبره ده چې دواړو خواوو یو څه نرمې خبرې هم کړې دي، لیکن د دې احتمال ډېر زیات دی چې ډیپلوماتیک روابط به ممکن هغه سې پاتې نه شي لکه د تیرو څو کلونو کې چې وو. که دا روابط هم ساړه وي، په افغانستان به یې تاثیر څه؟
افغانستان ممداد په یو جغرافیه کې واقع ده چې یو خشکه کې یو ګیر ملک ده یا په وچه کې دا د ملکونه چې مثلا شاوخوا پراته دي که هغوی له یو ستونزو سره مخامخ وي هلته بې ثباتي وي یا جنګړه وي نو دا په بدون شک په افغانستان باندې خپل تاثیرات لري ځکه چې افغانستان خو هغه یو ملک ده چې مثلا لارې نور ملکونه که مثلا خوراکي مواد رانسي یا همکاریان ونسي نو بیا په افغانستان به واقعا په ستونزو کې به وي اما راځي چې مثلا که دوی ترمنځ رابطه همدار رقم ساړه پاتې شي او جګړه رامنځته نه شي وضعیت تغیر شي دومره خاص هغه ونه لري ځکه چې د طالبانو مشان چې دی د پاکستان سره مشکل نه لري زه فکر کوم ځکه چې د هغوی په همکاري باندې په قدرت باندې ناست دي یا مثلا د هغوی حمایت ته ضرورت لري هلته کورنۍ دي بزنسونه یې دي هڅه دي په هیڅ صورت دوی د پاکستان د خرابېدلو طرفدار هم نه دي او همدارنګه ایران سره د دوی رابط فوق العاده ښه دي ځکه چې کله ناکله دا سرحدم چې مثلا پاکستان په مختلفو دلایلو باندې بندوي نه یوازنۍ لاره ده چې زیاترین واردات له بغه تاریخ نه افغانستان له پخوا نه مزمنګه زیات واردات د ایران لارې افغانستان ته درلودل نو فرانسه بشه په دې حالت کې هدي ازني کوشش وکړي چې خپل توازن یا بالانس رابطه وساتي د ایران او پاکستان سره او تر کې دې یو د خیر خبره رول هم غواړي چې ولوبه وي نو زه فکر کوم چې کوجهت خرابيږي افغانستان متاثر کیږي او که د حرکتونه یا د فعالیتونه تدوی تلوستي ورته وي یا د ازادي خواهي فعالیتونه شروع شي امکان لري چې ځینې تحرکات په افغانستان کې هم شروع شي نو دا فکر کوم چې دا خود په خود افغانستان په بې ثباتۍ باندې تاثیر گذاري ځکه چې ولس له حکومت نه مثلا د طالبان حاکمیت نه ناراضه دی او اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي که افغانان ونه شي کړی چې ایران او پاکستان ته مسافر وکړي په دې هیله باندې چې نور ملکونو طرف ته ولاړ شي نو که دغه لارې بندېږي موږ عمره په افغانستان باندې هم ډېر منفي اغېز کوي د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه د امنیتي لحاظه او یو نو هرج و مرج به حتما په داخل کې شروع کیږي ځکه چې وزنې لاره پات کیږي مګ مرکزی آسیا او مرکزی آسیا خو هم تاثیر گذار دی د موسکو له سیاستونو نه او د غد نفوس ساحه ده نو زه فکر کوم چې هغه به خپل اندیشنه له دې به خپل شرایط وزکی په طالبان باندې نو که هر څومره په دې منطقه کې وضعیت خرابېږي او تنګېږي هغه مستقیم تاثیر کوي ځکه چې موږ اوبو ته لاره نه لرو موږ زیاته تجارت او هغه راکړه ورکړه د دوی لارې کیږي او دا به په افغانستان باندې واقعا یو منفي تاثیر لري او دومره افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوس د پاکستان د استخباراتو په همکاري راغلي دي نو هغه هم بي تفاوت نه پات کیږي کیدای شي په ځینې دغدریزنه کې داخله شي او په ځینو حرکتونو کې مثلا دوی همکار پاتې شي نو د بیا به هغه کې به تاسو افغانستان کو غواړي کو نه غواړي په دې مسأله کې شکل کیږي او دوه ملکونه به ورته ګټه نیسي دا به یو مستقیم تاثیر په افغانستان ولري
آزاد شپ که تاسو نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ چې که روابط ډیر خراب شي د پاکستان او د ایران ترمن یعنی کډکیچ رامنسته شي خو طبي خبر د سشکاره د سیمه پټوله سیمه باندې منفي تاثیرات غوړوي خو کچرته ډیپلوماټیک روابط یو څه ساړه پات شي د دوړو هوادونو ترمن بیا به هم په افغانستان باندې منفي تاثیرات وي
بل شک چې ډیپلوماټیک روابط د دوړو هوادونو ترمن ساړه پات کیږي د یو مودې لپاره د اقلا نظامي شخړه په هغه کچه باندې چې لیدل کیږي هغه باندې رامنځته کیږي دا چې په افغانستان باندې څومره تاثیر په اقتصادي برخه یا مثلا په ډیره خبرې وکړلې او ډیره مفصله خبرې وکړلې لکه په سیاسي برخه کې په ډیپلوماټیک برخه کې یو ویش په طالبانو کې په تیر دوه ګونی مکالونه کې لیدل شوی دی حتی د پاکستان په حق باندې د طالبانو شکم دریز دی د طالبانو ځینې مشران د پاکستان په حق یو ډول دریز لري او ځینې بل ډول دریز لري همدارنګه د طالبانو په مشرانو کې په ځانګړي توګه دوه هغه نام تو کسان چې یو صدر اعظم دی او بل صدر ابراهیم مبخشی او بل زاکر دا د ایران سره خورا ډیر نږدې روابط لري د پاکستان په پرتله باندې اما ځینې کسان لکه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی همدارنګه خپل طالبانو مشر هیبت الله د پاکستان سره خورا ډیر اړیکې لري یو ویش بدلته د نن په طالبانو کې سیاسي ویش را پیدا کیږي چې مختلف نظرونه بي د دواړو هیوادونو په حق باندې او دا ویش کېدل شي چې د افغانستان کې د دوی په حاکمیت یا په ولس باندې یا په جغرافیا باندې کوم حاکمیت دی وسري دا تر اغیز لاندې راشي ځکه البته یو لوی سیاسي ویش رامنځته شي نظریاتي ویش رامنځته شي چې دا په ټول کې د طالبانو کوم بل حکومتداري ورته وایي کوم سیاسي سختاتي د رامنځته کړي دا تر اغیز لاندې راشي همدارنګه ځینې نور هیوادونو سره چې طالبان په غیر مستقیم او په مستقیم ډول نه غیر رسمي روابط لري چې په رسمیت نه دي پیژندل شوی. مثلا د منځني ختیځ هیوادونو لکه سعودي عربستان سره عربي اماراتو کې چې د خپل کنسولګری لري یا سفارتونه دي سپارل شوی دي، هغه هم په دې قضیه کې ډیپلوماټیک دریز لري خپل د بهرنۍ چارو د بهرنۍ پالیسۍ لمخې به خپل دریز ولري. په ځانګړي توګه هغه منځني ختیځ هغه هیوادونه چې هغه په مذهبي ډول باندې د شیعیزم خلاف د نظر لري، هغه د طالبانو سره بیا خپل اړیکې لري، هغه به په دې موضوع کې طالبان او وهڅوي چې هغه یو طرف ونیسي. اما د نن بیا ځینې نور طالبان چې په بیلابیلو برخو کې لکه صدر ابراهیم قیم ذاکر او د دې خپل اړتیاوې د ایران د جغرافیې څخه، هغه به دې ته د لارې ډېره ستونزمنه کړي چې دوی کوم طرف ونیسي او بې طرفه دوی پاتې کېدلی نشي. ځکه په دغه
مننه ډېره زیاته آزاد صاحب چپتي باسکې مو برخه را سره وخت ساغلې کړو. خیر، له تاسو هم منندویم او اتمر صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. زه احمد چبر لا وریزم کې اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ta 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 wai to تم دخ کلا ملک سپین کوتر وای تم دخ کلا ملک سپین کوتر